ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو لپاره د طالبانو وفد وروسته افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دی د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو سلاحکار بابر اوان وای حکومت د راتلونکي ګل ورځنه د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د قانون جوړولو په سر د قومي اسمبلی او سینټ غونډې رابللې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه رپورټ کې د مذهب د سپکاوي زیاتو شوو پیښو باندې فکرمندۍ څرګندې کړې او ویلي چې د مذهب د سپکاوي زیاتره پیښې د فرقیز ډلو مذهبي اقلیتي ډلو او په خصوصي توګه د شیا مسلک لرونکو خلاف شوي او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو شروع کېدو لپاره د طالبانو وفد وروسته افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دی د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي زلمی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو زر تر زره شروع کولو لپاره کوششونه کوي په خپل یو بیان کې د امریکې خارجه وزارت ویلي افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو لپاره افغانان تاوتریخوالي کمولو او سیاسي روغې جوړې ته تیار دي اخوا د افغانستان ملي روغې عالي شورا چارواکو ویلي د حکومت مذاکراتي ډله په کابل کې ده او چې څه وخت هم طالبان د خبرو اترو لپاره تیار شي دوی به هغه وخت دوحه ته روانېږي د شورا بیان فریدون خوزون وایس اف امریکا ته ویلي طالبان تر اوسه پورې د افغان مذاکراتي ډلې سره د خبرو لپاره تیار نه دي او په زلمی خلیلزاد او د قطر په حکومت یې زور راوړی چې د بین الافغاني خبرو شروع کولو کې مرسته وکړي د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو سلاحکار بابر اوان وای حکومت د راتلونکي ګول ورځنه د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د قانون جوړولو په سر د قومي اسمبلی او سینټ غونډې رابللې دي د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې دان سره په خبرو کې بابر اوان ویلي هغه به راتلونکي ګول په ورځ قومي اسمبلی کې د یو تحریک منظورولو غوښتنه کوي چې د اف ای ټی اف په حق له دوه مجوزه قانونونه د پارلمان شریکې غونډې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي اخوا د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوند پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په ملک کې د وروستیو بارانونو له وجې پیدا شوي بیړني حالاتو له کبله دي د قومي اسمبلی غونډه وځندبي د پاکستان قومي اسمبلی نه د منظورۍ وروسته سینټ کې سیاسي مخالف ګوندونو د اف ای ټی اف په حق لا دوه تجویز شوي قانونونه رد کړي حکومت سیاسي مخالف ګوندونه وای دوی د پاکستان نوم د اف ای ټی اف د خل فهرست نه وباسل واړي خو تور لګوي چې حکومت د اف ای ټی اف د قوانینو په شاسي سیاسي اراده لري او دا چې دغه قانونونه د اپوزیشن ګوندونو د زورولو لپاره استعمالوي خو حکومت دغه تورونه ردوي اف ای ټی اف د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال کې د ناکامۍ له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې په ګری یا خل فهرست کې ساتلې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه رپورت کې د مذهب د سپکاوي زیاتو شوو پیښو باندې فکرمندۍ څرګندې کړې او ویلي د مذهب د سپکاوي زیاتره پیښې د فرقیز ډلو مذهبي اقلیتي ډلو او په خصوصي توګه د شیا مسلک لرونکو خلاف شوي چې له وجې په ملک کې فرقیزي مسلې سبا کې دي شي هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ویلي چې په تیر یو میاشت کې د سلويخت نه زیات د مذهب د سپکاوي کیسونه رپورت شوي دي چې آر سی پی ویلي دوی غنی چې ریاست خپلې ذمہواری شاته کړې دي او په کوم خلکو چې د مذهب د سپکاوي تورونه لګیدلی هغوی د خلکو د زور زیاتی سره مخ دي اچ آر سی پی ویلي د مذهب د سپکاوي سره مخ کسانو د مقدمو وکالت کوونکي هم د تندربه او سختریزه خلکو لخوا د مرګ د خطر سره مخ وي پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په سر ګڼ شمېر خلک د قانون نه بالا مذهبي تندربه تنانو وژلي دي د روان کال جولای میاشت اخر کې په پیښور کې د عدالت تننه د مذهب د سپکاوي په تور یو تن په ډزو وژل شوی او د هغې څو ورځې وروسته یو بل احمدي دن په پیښور ښار کې تننه وژل شوی پاکستان کې په تیر یو شمار ورځو کې د کورونا وایرس د لاسه دوه کسان مړ شوي او 374 اتیا نور کسان د دې د لاسه متاثر شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې د کورونا وایرس د لاسه تر اوسه پورې 6,302 کسان مړه شوي او په 2,095 کسانو کې د دغه وایرس پخلی شوی چې پکې 2,05,079 ښه شوي دي. اخوا د پاکستان په ګاونډي هیواد هندوستان کې د صحت وزارت د شمیرې تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس د لاسه په ریکارډ کچه باندې د 90,000 نه زیات خلک متاثر شوي دي او 1,015 کسان مړه شوي دي. هندوستان کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 10,000 او 600 خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس د لاسه 8,000 خلک مړه شوي او په امریکا کې د دې د لاسه 1,08,015 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان د امن لپاره د افغانانو ترمن د بین الافغانی خبرو شروع کولو لپاره د طالبانو د پلاوي نورستو افغان امن لپاره د امریکا خارجه چارو ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي افغانستان امن لپاره خلیلزاد به خپل په دې سفر کې هڅه کوي چې بین الافغانی خبرو د شروع کېدو کوششونه نور تیز کړي. دا سفر په دې موقع کېږي چې طالبانو شیخ عبدالحکیم د مذاکراتي ټیم نوی مشر ټاکلی دی. د افغانستان حکومت مذاکراتي ډله چې ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ به قطر ته سفر وکړي، د ځینې ناڅرګنده اسبابو په وجه لا هم په کابل کې پاتې ده، خو د خبرو د لوازماتو برابرولو لاجستیک ډله روانه اونۍ دوهې ته رسېدلې ده. افغان حکومت وایي چې افغان پلاوی په مکمله توګه تیار دی او قطر ته به سفر وکړي او طالبان هم د سولې مذاکراتو لپاره تیار شي. د افغانستان نه حکمل روان پی تفصیلي رپورټ راکړي.
د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات پرانستلو په مراسمو کې د ګډون په مخه د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیزاد قطر ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې سیمې ته د هغه د سفر مخه د بین الافغاني مذاکرات پیل لپاره هڅې او هلې ځلې دي چې څو زر تر زره پیل شي. په خبر پاڼه کې راغلی افغانان د تاوتریخوالي دوامداره کمیدو او سیاسي جوړجاړي ته سخت اړتیا لري څو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان مشران باید د سولې لپاره لرمنځته شوی فرصت عظیمی ګټه پورته کړي او د بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې ټول خندونه لري کړي. په ورته وخت کې طالبانو شیخ عبدالحکیم د مذاکراتي ټیم نوی مشر ټاکلی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله د حکم له مخې شیخ مولوی عبدالحکیم د مذاکراتي ټیم نوی مشر ټاکل شوی. هغه زیاته کړي چې پخوانی مشر شیر محمد عباس تنگزای به د مذاکراتي ټیم د مرستیال او ډاکټر محمد نعیم وردګ د سوهیل شاهین پر ځای د قطر د سیاسي دفتر د ویان په توګه ټاکل شوی دی. سیاسي شونونکي وایي چې د طالبانو ترمن داخلي تغییر او تبديل د لامل شوی و چې بین الافغاني مذاکرات وزنديږي. د سیاسي چارو شونونکي نصرت الله حقپال دی ویته ویل دا طبيعي خبره ده چې د طالبانو مشران ترمن تغییر او تبديل به د دوی په سیاسي برخه کې د ځینو خفګانونو سبب شوی وي، خو په ټاکل کې دوه بین الافغاني مذاکرات جر پیل شي.
نو زه فکر کوم چې بیا بین الافغاني خبرو خنډ او ځنډ ډیر ونه غځيږي، ځکه چې د امریکایانو له لارې ډیر زیات فشار او تمرکز د ور باندې او غویم دغه غوښتنې دي چې جر باید پیل شي. د پاکستان هم ډیر فشار په طالبانو ده، دوی باید دا خبره پیل کړي او د طالبانو وروسته صبر چې د 14 ورځې په اسلام آباد او پاکستان کې دوی تیر کړل یو مخه هم دغه و.
خغلی حقپال قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر هم د بین الافغانی مذاکراتو د پیل په معنا یادوي او وایي چې د دې سفر به د بین الافغانی مذاکراتو د پیل پر وړاندې لومړی خندونه لمنځه یوسي.
دا ډیر مهم او بنیادی سفر ده. بنیادی خبره هم دا ده چې کزینې ابتدایي خندونه د دې خبرو په مخ کې رامسته کیږي، دوی باید دا زر رفع کړي او د خپلو سیمه ایزو همکارانو لکه قطر، پاکستان، ځینې نور هیوادونو نه هم مرسته وغواړي او هغوی وهڅوي چې د دې پروسې په تسهیل کې له خپل اثر او رسوخنه کار واخلي. همداشان په افغان حکومت باندې هم فشار راوړي چې خپل داخلي اختلافونه کم او پای ته ورسوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې طالبان د سولې مذاکرات لپاره چمتو شي. د دغه وزارت ویان دی ناجی انوري امریکا غږ دیوی ته ویل چې طالبان مذاکرات ته چمتو شي، افغان پلاوی په بشپړه توګه چمتو دی او قطر ته به سفر وکړي.
زمون د خوا هیڅ معنی نشته، ټول ښکیل اړخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادګي او اقدامات بشپړ کړي. د هغې له جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
د بین الافغانی مذاکرات لپاره افغان حکومت او طالبانو د یو بل بندیان خوشی کړل او ټاکل شوی و چې بین الافغانی مذاکرات پیل شي. او سرچینې وایي چې د طالبانو د ټینټول یو غړی قطر ته رسیدلی دی او ټاکل شوی ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ټیم قطر په لوري وخوځيږي او د شنبه په ورځ د بین الافغانی مذاکراتو د پرانیستي مراسم ترسره شي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د انتقال د مخنیوي نړیوالې ادارې FATF سره متعلقه قانوني مسودو د منظورولو لپاره راتلونکي هفته کې د قومي اسمبلی او د سینیټ غونډې راغوښتې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان سره خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو سلاحکار بابر اوان وای سبا د ګل رزینا شروع کیدونکې د قومي اسمبلی په غونډه کې به د منی لانډرینګ مخنیوي دویم ترمیمي قانوني مسودې او دغه شان د بلې مسودې د منظوري لپاره تحریکونه چلی. مطبوعات وای چې د مخالفه پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھٹو زرداری په ملک د موجوده پشکالی بارانونو په تناظر کې د بیړنی صورتحال لقبل د قومي اسمبلی د غونډې زندولو غوښتنه کړې ده. د اف ای ټی اف سره تړلې په معاملاتو نظر ساتونکي خبريال مهتاب حیدری وته وای چې په 13 اکتوبر د اف ای ټی اف غونډه کیدونکې ده او دغه غونډې نمخ کې د پاکستان لپاره ضروری ده چې په یو مربوط پلان باندې عمل وکړي شي. ولې چې هم په دغه غونډه کې به فیصله کیږي چې آیا پاکستان د خړ فهرست نه لري کړی شي او کنه. تفصیلی ریپورت په دغه خبريال ارشد حسین راکړي.
ورسپانډان د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو مشاور بابر اوان د قول لیکي چې حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د قانوني مسودو د منځوري لپاره راتلونکو اونۍ د قومي اسمبلی او سېنات غونډې را بللې دي. هغه وی سبا د ګل ورځ څخه پیل کیدونکې د قومي اسمبلی په غونډه کې به د منی لانډرینګ او د اسلام آباد کیپټل ټریټری پراپرټیز په حواله د قانوني مسودو د منځوري لپاره تحریکونه چلوي. ښکاره دی چې د وقف املاکو مسوده له دې مخکې سینیټ مسترد کړی دا. هغه وای د وزیر اعظم سره د سلا مشورې وروسته به د پارلمان د غړي غونډې لپاره تاریخ ته حتمی شکل ورکوي. بلخوا د مخالف پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په یو بیان کې ویلي چې د اوسنو سختو بارانونو لقبل هیواد کې د بیړني صورتحال په تناظر کې دی د قومي اسمبلی غړي غونډه وزنډول شي. مخالف پیپل ګوند د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د قانوني مسودو د منځوري لپاره د قومي اسمبلی د غونډې زنډولو د غوښتنه داسې حل کې کړي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس جایزه اجلاس د رواني میاشتې ستمبر د 14 نه تر 21 پورې د فرانس سرخار پیرس کې پیل کیږي. سیړونکو وايي په دغه جایزه اجلاس کې به پاکستان د اف ای ټی اف لخوا د وړاندې کړې شو سپارښتنو مطابق خپل د عمل درآمد رپورت وړاندې کوي او د پورته کړې شو خپل ګامونو دفاع وکوي. د پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د هدفونو پر وړاندې کې تر اوسه په 12 قوانینو کې بدلونونه د پارلمان څخه منزور کړي، خو قانوني مسوده د مخالف ګوندونو د ملاتړ نه تر لاسه کېدو لاقبل نه دی منځوري شوی. حکومت دریز لري چې مخالف ګوندونو د انارو نه ملاوېدو لاقبل په دغه قانونونو د حکومت ملاتړ نه کوي، خو مخالف ګوندونو د حکومت دا دریز ردوي او وایي چې هغوی د منی لانډرینګ د مخنیوي په دویم ترمیم اعتراض لري، ولې چې په دغه ترمیم کې لیکل شوی چې یو کس به پولیس بغیر د وارنټ نه نیول شي او وایي که دغه قانون مخه ونیول شو نو حکومت به دا د سیاسي انتقام لپاره وکړي. کاروي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د منی لانډرنګ د مخنیوي اکټ 2006 ترمیمی مسوده او د کیپیټل ټریټری وقف پراپرټي مسوده 2006 د قامي اسمبلی څخه منزوري کړي خو د 13 اگست په سلی رښتمه نیټه دغه قانوني مسوده د سېنات نه په منزورولو کې ناکام شوه وتلې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب حیدر وایس اف امریکا دیو توای پاکستان په کاریز پلان باندې د عمل درآمد لپاره خپل ابتدایي مسوده 13 میاشت جمع کړې و او اوس په یو بل ترمیمی ډرافت کار روان دی د ستمبر د 14 نیټې څخه فرانس کې پیل کیدونکې د جایزه اجلاس کې به د پاکستان بیلابیل ادارې د خپل پورتکړې شو ګامونو دفاع کوي
فائنل میټینګ جو ہے وہ فرانس میں ہوگی اکتوبر میں یعنی طور پہ پلینری جو میٹنگ ہوگی اکتوبر میں اس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر رکھنا ہے یا گرے لسٹ سے باہر نکالنا ہے یا جو ہے وہ بلیک لسٹ کرنا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہاں جا کے فیصلہ ہوگا
ہوائی بلا حتمی غنڈا بدا اکتوبر دا اتلسے میں نیٹے سخا پا فرانس کی پیل کی گی او پا دا غنڈا کی با ایف اے ٹی ایف غصہ پریک لکوی چی آیا دا پاکستان نوم پا خل فہرس کی وسا تھی او کو پا تور فہرس کی شامل کلی او دا فیصلہ بدا پاکستان دا گامنو پا بنیاد کی گی د ترهګرو په مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني توګه د انتقال په چارو نظر لرونکي نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف پاکستان ته د اپریل په میاشت کې د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو پر ضد د 13 ګامونو په باب له حتمی رپورت لپاره د 15 میاشتو مهلت ورکړی وو
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي د مذهب د سپکاوي په کیسونو کې د زیاتوالي اندېښمن کړي دي دغه کیسونه د فرقې زړلو مذهبي اقلیتونو او په خصوصي توګه د شیعه مسلک لرونکو پر ضد ریپورت شوې دي چې د دې د لاسه په ملکي فرقې زې شخړې زیاتې دي شي په دې ریپورت کې ویل شوې دي د یوې اندازې تر مخه په تیر یو میاشت کې د سلويخ نه زیات د مذهب د سپکاوي کیسونه ریپورت شوې دي ایچ آر سی پی وای دوی غنی چې ریاست خپل ذمہواری نه دی پوره کړی د پیښور په های کورټ کې وکیل شبیر اگیګیانی وای د توهین مذهب کیسونو اوریدنو د پاره د مخصوص قانون جوړولو غوښتنه کړې ده او د پیښور های کورټ کې په دغه اړه خواستون جمع کړی شوې ده بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای دا صورتحال د تشویش وړ ده او د دې د پلټنو ضرورت ده چې څنګه د توهین مذهب په کیسونو کې تومره زیاته اضافه شوې ده د موضوع باندې د ریبا خبريال ارشد مومن تفصيلي ريپورت راکړي
د ريپورت کې ویل شوی دی یو اندازې تر مخه په تیر یو میاشت کې د سلويختو نه زیات د توهيني مذهب کې سونه ريپورت شوی دی ایچ آر سی پی وای دوی غني چې ریاست خپلې ذمہواري شاته کړی دي او چې په کوم خلکو الزامات لګیدلی هغه د اولسي غزو غضب پر رحم وکرم دي او اکثر له هغه تنان چې د توهيني مذهب مقدمه پروي او یا د هغوی څوک وکالت کوي د سخدري زو لخوا د مرګ خطر سره مخ وي په پیښور های کورټ کې وکیل شبیر گیګانی وای د توهيني مذهب کې سونو او دنه د پاره د مخصوص قانون جوړولو غوښتنه کړې ده او د پیښور های کورټ کې په دغه اړه خواستوم جمع کړې ده
چې د ټرایل او د اپیل لپاره سپیشل قانون جوړ شي ځکه چې د عمر غدبد بو درې درې کال ټرایلونه چلیږي خلکو ته پته ولګي د دواړو پاټو د مذهبي چې کوم دغه دی هغه سره دی سره وابسته دي دا وی سوچ دا وی عقیده د دیو جن اکثر نقصان موشي چې څنګه دا ریسنت مثال د پېښور په عدالت کې وشو نو دا وی د پرمما د دې چیرې روزانه بنیاد باندې داغه سماعت کیږي او پمیاش کې دا غون ټرایل فیصله کیږي
د جولای د میاشت په اخر کې په پیښور کې د عدالت د ننه د مذهب د سپکاوي په تور یو تن په دزو وجل شو او د هغې سورځې پس یو بل احمدي تن هم وجل شو سیرونکو خبريال شارزه شوي زیاتیدونکو مذهبي سختريزي پر راتلونکو کې د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج ثابتې دي شي
چې لکه په پاکستان کې کومو ګورو نو مذهبي جنونیت بنیاد پرستی دا په سرکاري سرپرستۍ کې یو ځل بیا ډېره پوروچ کده په جوبن کده که تاسو په پنجاب اسمبلی کې کم قرارداد وروستو ورځو کې پاس شو دا هغې نه پس که تاسو وګورئ نو دا چپه ډېره زیاته شوې ده او په پاکستان کې یو ځل بیا د مذهبي سرزورو زور زیات شوی دی
د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وای د صورتحال د تشویش وړ دی او د دې د پلټنو ضرورت دی چې څنګه د توهین مذهب کیسونه په دومره زیات مقدار کې مخې ته راغلل.
دې صورتحال ته موږ ډېر د تشویش په نظر ګورو. زمونږ دا خواهش دی چې تحقیقات وشي چې چرته دا قانون چې کوم دی د دې غلط استعمال خو نه کیږي، ځکه چې بیک وخت دومره د دې زیاتېدل دا په عقل کې د راتلو خبره نه ده. زمونږ په پاکستان کې عمومي صورتحال په دې حوالہ بد نه دی، څوک دا جرأت نشي کولای. اسې هم معاشرتی طور نو په ډېرو کیسونو کې دا ښکاري چې د دې غلط استعمال کیږي.
ایچ آر سی پی د رپورٹ په اخر کې غوښتنه کړې چې ریاست دې د ټولو خلکو د مذهب ازادي یقیني کړي او پولیس دې هم د داسې مقدمو په سمدستي توګه درج کولو نه ډډه وکړي، ځکه چې دا مقدمه اکثر لا په انتقامي توګه درج کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې د فوز لخوا ځایی اوسیدونکي په ولقه کې غسته شوې دي. دا پیخه پس د هغې شوې وه چې هم په دغه علاقه کې څو ورځې وړاندې د فوز یو عسکر وژل شوی و. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شعیب زاده راکوي.
د جنوبی وزیرستان محسود گرین جرګې ویان حیات پریغل وایي شکتوی سیمه کې د تیرو درې ورځو راسې قرض بندیز پر ځای کړی شوی او په دغه وخت په عامو خلکو تشدد کیږي او گرفتاری روانی دي، خو تر دې دمه پوز او ځایي انتظامیه د دغه تشدد او ګرځبندۍ سپاره سن دي ویلي. شکتوی د شمالي وزیرستان سره پوله لري او پکې د رابطو هیڅ درک نشته او نه دغه سیمې ته خبر اعلان ورتلې شي چې کرا او رښتونی معلومات ترلاسه کړي. ځایي خلک وایي دا کریک ډاون وروسته د هغې شروع شوی چې درې ورځې وړاندې په دغه سیمه کې امنیتی سرتیرو گاڑی سره نږدې چاودنه شوې وه. د پاکستان پوز په دغه پیخه کې د یو افسر په ګډون د دریو عسکرو د وجل کېدو او د سلورو د ټپي کېدو پخلی کړی و او ویلي وو دا پیخه د شمالي وزیرستان په ګډیوم سیمه کې رامنځته شوې. او د جنوبي وزیرستان انتظامیه ویلي دا پیخه د جنوبي وزیرستان شکتوی سیمه کې رامنځته شوې ده. پوز په خپل بیان کې ویلي وو د پیخې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي. که څه هم د دې پیښې ذمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخستې، خو سیمه ییز خلک وایي د شکتوی سیمه کې ګرځبندیز پر ځای کړی شوی او ګرځبندیز یا کرفیو په مهال عام خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي، دوی زورول کیږي او تشدد پی کوي. وایس آف امریکا ډیوا په دې اړه د پوز ویان د ادارې ISPR او جنوبی وزیرستان چارواکو نه معلومات غوښتي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ویلی. په دغه سیمه کې اعلی امنیتي چارواکي د نمونه اخیستو په شرط ویل کرفیو دوام لري او د دوران شپږ ویشت کسان نیول شوي چې پکې اوس نهه کسان په اوس په ولقه کې دي او نور خوشي شوي دي. هغه ویل سبا به نور څلور کسان پرېښودل شي او پنځه شکمن کسان به ساتل کیږي. د هغه په خبره دا د جنوبی وزیرستان سیمه ده، خو انتظام یې د شمالي وزیرستان په اوس سره دی او دې کې به کرفیو تر نامعلومه نیټې پورې دوام ولري تر څو چې په بشپړ ډول دا سیمه چان کړی شوی نه وي. د جنوبی وزیرستان محسود گرین جرګې ویان حیات پریغل وایي د چاودنې وروستو په شکتوی سیمه کې پوځ د عامو خلکو پر ضد کریک ډاون پیل کړی او 200 پورې عام کسان یې گرفتار کړي.
درې سال ورځې مخته په دا باندې یوه حمله وشول یا دوله تاڅه یو بلاسټ ور وشه، لینډ ماینز بلاسټ ول یا ای ډی بلاسټ و. په دا کې یو کیپټن شاهید شو مړ شو. هغه کیپټن چې څنګه شهادت ورسېدی فورن دغه په علاقایي چې کوم کلی دی ورته پاکشه بنگش خیل دی، پاکشه انه خیل دی، پاکشه نور درې سال ور کلی دی. دغه کلی نه 1.5-200 کاسون یو نیم سل 200 کاسون رواني ول. دوله تا په علاقه کې د ژوب او د مومند جنسي ټکا دورون دی. هغه چارې کوي سره مزدورون وی لیبر و 40-50 کاسون غاله بردا غونډي ولا رواني وو په سکول شي باند کړل چې په کوم سکول شي د خپل مشته دي دولته باند کړل او دا په مختلفه طریقې سره ټارچر کاوي، اذیتینا ور کاوي او والل دګاول پکاوي. او دغه چې کوم اووزینا دي دغه خلک سیرې دي د دله اسپاس کلی ها لکاور وی ډیر به تهش ظلم سره کیږي لګیا دی.
د حیات پرغل په خبره شکتوي د جنوبي او شمالي وزیرستان ترمنځ یو بفر زون دی چې د راه نجات او ضربیز پر محل پکې عملیات نه دي شوي. خو د پوز او وسلوالو لامل د دې سیمې خلک د زیان سره مخ کیږي. اخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په دې اړه په 9 ستمبر د جنوبي وزیرستان په سراروغه سیمه کې د پرلت اعلان کړی. په ډیر اسماعیل خان کې د پی ټی ایم وی غونډې په مهال ندیم اسکر ویل د 13 ورځو راسې په اوس په عامو خلکو تشدد شروع کړی او په سلګونو شمیره خلک یې گرفتار کړي دي. هغه ویل د موبایل او انټرنیټ نه لرلو په وجه د سیمې نه پراخه معلومات نه ترلاسه کیږي او د دوی یو پلاوی به سبا ته د شکتو سفر کوي او په خپل بعد حالاتو جاج اخلي.
تاسو کرا وچ نشویلای خپل بتا د سپسوینه کې خل چې کیم دی داغه يرغمل کړی شوی دی وړی شوی دی هغه کړی شوی دی پاپونه تشدد کړی شوی دی وجه داغه دو چې په داک شي چیرته وي د مکا شوی دی پاتا د مکا بعد شي ون کلای سره ټول کلای دی پاک کلی پوندې په دغه نوم پوندې تشدد کلای دی چې دا چا وکړای نه سړی رغولستای خلک رغولستای دا ویلې داسې شوې دي. نو مثلا ورته ویلې کړل دا خو داسې څه دوی چې دا خو د نن ورځې خبره نه دو پرشنی نه تو کړی دی ته سکیورټی فورسز ادارې لاره سورس لاره خلک لاره دا پښتنه خو تو نه پچار دو چې چا وکړا ویلې وشو سرنګ شوې دو.
د پی ټی ایم یو بل مشر عبد الله ننګیال ویل دی عملیاتو په محل تر 200 نه زیات کسان گرفتار کړي او په هغه تشدد کړي. عبد الله ننګیال ویل د دوی خلاصون لپاره په سره روغه کې پرلت کوي او تر هغه به دوام لري تر سوې چې دا کسان خوشی کړي نه وي.
نه هم تاریخ باندې با په 12 بجې په سره رو په شکتو شي موږ یو غټ احتجاج کوو چې تر سو پورې به دا خلک را خلاص کړي نه ان شاء الله. موږ دا فیصله ده چې هغه پر موږ دي خلکو سره ولاړو او بیا یو مستقیل حل لپاره موږ خواهش داده چې ټول کام باندې ژغو کو په ټول وزیرستان ژغو کو په مسعود د وړو وزیرو بیٹنو پارچا ژغو کو چې دې را روان چې کم دا نوې لهر دا چې د دین اخلاصي لپاره او دا ریاست چې کم نام نه د شتګردي شوري کړي دا د دین اخلاصون یو لار مستقیل لار وغواړو او دین مستقیل امندل ترایس.
په جنوبي وزیرستان کې دا پیخه په داسې محل رامنځته شوه چرته چې سمو دوړان دي راهي نجات نوي پوځي عملیات تر سره شوي او چارواکي وايي د عملیاتو په نتیجه کې د غسیمې د وسلوالو نه پاک کړې شوې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې شپږم نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو لپاره د طالبانو وفد وروسته افغان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذ سلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو سلاکار بابر اوان وای حکومت د راتلونکي ګول ورځنه د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د قانون جوړولو په سر د قومي اسمبلی او سینټ ونډې رابللې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه رپورټ کې د مذهب د سپکاوي زیاتو شوو پیښو باندې فکرمندۍ څرګندې کړي او ویلي چې د مذهب د سپکاوي زیاتره پیښې د فرقیزو ډلو، مذهبي اقلیتي ډلو او په خصوصي توګه د شیا مذهب لرونکو خلاف شوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو شروع کېدو لپاره د طالبانو وفد وروسته افغان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذ سلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلي سلمی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو زر تر زره شروع کولو لپاره کوششونه کوي. په خپل یو بیان کې د امریکای خارجه وزارت ویلي افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو لپاره افغانان تاوتریخوالي کمولو او سیاسي روغې جوړې ته تیار دي. اخوا د افغانستان ملي روغې عالي شورا چارواکو ویلي د حکومت مذاکراتي ډله په کابل کې ده او چې څه وخت هم طالبان د خبرو اترو لپاره تیار شي دوی به هغه وخت دوه ته روانېږي. د شورا بیان فریدون خوزون وایس اف امریکا ته ویلي طالبان تر اوسه پورې د افغان مذاکراتي ډلې سره د خبرو لپاره تیار نه دي او په زلمی خلیلزاد او د قطر په حکومت یې زور راوړی چې د بین الافغاني خبرو شروع کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو سلاکار بابر اوان وای حکومت د راتلونکي ګول ورځنه د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د قانون جوړولو په سر د قومي اسمبلی او سینټ غونډې رابللې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډان سره په خبرو کې بابر اوان ویلي هغه به د راتلونکي کول په ورځ قومي اسمبلی کې د یو تحریک منظورولو غوښتنه کوي چې د اف ای ټی اف په حق له دوه مجوزه قانونونه د پارلمان شریکي غونډې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. اخوا د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوند پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په ملک کې د وروستیو بارانونو له وجې پیدا شوي بیړني حالاتو له کبله دي د قومي اسمبلی غونډه وځنډوي. د پاکستان قومي اسمبلی نه د منظورۍ وروسته سینټ کې سیاسي مخالف ګوندونو د اف ای ټی اف په حق لا دوه تجویز شوي قانونونه رد کړي. حکومت سیاسي مخالف ګوندونه وایي دوی د پاکستان نوم د اف ای ټی اف د خل فهرست نه وباسل غواړي، خو تور لګوي چې حکومت د اف ای ټی اف د قوانینو په شا سیاسي اراده لري او دا چې دغه قانونونه د اپوزیشن ګوندونو د زورولو لپاره استعمالوي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. اف ای ټی اف د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال کې د ناکامۍ له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې په ګری یا خل فهرست کې ساتلی دی.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مخشوې د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ور کړی دی تفصیل به تاسو ته همکار مختار خلیل باندې کوي.
د پاکستان وزیراعظم عمران خان پر روانه هفته کې جاری کړی خپل یو حکم کې د هغو ټولو زنانو قیدیانو د خوشی کولو وینا کړې ده څوک چې د معمولي وجوهاتو په بنیاد د مدو مدوراسي په جیلونو کې ورستیږي. په دې وجوهاتو کې یو وجه په دې زنانو قیدیانو د لګېدلو جرمانو د نه ادا کولو هم ده. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ایکسپریس ټرایبیون خپله یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د ادارې سرخط ته خزي قیدیانې ایکسپریس ټرایبیون د خپلې ادارې په سر کې لیکي چې وزیراعظم عمران خان خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلي دي چې د زنانه او قیدیانو د خوشی کولو حکم د بشري حقوقو زنانه وفاقي وزیر او دوی سرکاري وکیل سره د ملاقات نه پس جاری کړی دی. وزیراعظم عمران خان د جرمانو د نه ادا کولو په وجه قید کې د پرتو زنانو د جرمانو د بیت المال او د اولسي خېګړې محکمو د فندونو نه د ادا کولو او دا شان د جرمانو په وجه د قید زنانو د خوشی کولو حکم کړی دی. د پدې لړ کې د هغو ټولو قیدی زنانو د پریښودو حکم کړی دی چاته چې درې کاله قید پاتې دی. دین علاوه د پاکستان وزیراعظم پاکستان کې د جیلونو د اصلاح لپاره د یوې منصوبې تیارولو حکم هم کړی دی. ایکسپریس ټرایبیون خپل اداریه کې لیکي چې په معمولي وجوهاتو قید کې د پرتو کسانو او په خصوصي توګه د جرمانو د ادا کولو د وستوان نه لرونکو زنانو قیدیانو د خوشی کولو د وزیراعظم عمران خان فیصله یقینا چې د ستاینې وړ ده. اداریه لیکي چې د پاکستان عدلیه او د دنیا د نورو بیرو ملکونو عدلیه هم مجرمانو باندې یا خو جرمانې لګي یا صرف د قید سزا ورکوي یا ورته د قید او جرمانې دواړه سزاګانې اوري. که مجرمان د جرمانو ادا کولو مالی طاقت نه لري نو دوی په دې جرمانو کې د نور زیات قید په تیرولو مجبور وي. ځینې مجرمان خصوصا نشیان او عملیان زیاتره د جرمانو ادا کولو توان نه لري او په دې وجه د خپل قید د میاد د پوره کېدو باوجود په جرمانو کې جیل تیروي. دوی د خپلې نیستۍ او د غریبۍ د لاسه د لږ ډیر پیداګیر د پاره څه غلط کار کړی وي او بیا د هغې په سر د قید او جرمانې سزا تیروي. په قید کې په پرته پرته دوی د آمدن د خپلو وسیلو نه هم لاسونه ووینځي او چې څنګه ګډیره موړی ځان سره ساتلی وي هغه ته د وکیلانو په فیسونو کې او په جیل کې په ځانونو د اخراجاتو کولو په لار کې لاړ شي او چې د جیل نه خوشی شي نو خپل کور ته د ترو د پاره ورسره د بس کرایه قدرې هم نه وي. ایکسپریس ټرایبیون خپل اداریه کې نور لیکي چې د دې قسم قیدیانو د خوشی کولو حکم په 13 اپریل کې د سپریم کورټ د یو فیصله تر مخه په عمل کې راغلی دی. سپریم کورټ اپریل کې کړي خپل یو فیصله کې حکومت ته وینا کړی دا چې نه یوازې دي زنانه قیدیانی خوشی کی بلکې کم عمر هغه قیدیان دي هم خوشی کی چې عام طور سره د مونډګانو په نوم یادېږي. د نړۍ علاوه سپریم کورټ خپل فیصله کې د ذهني او جسماني ناروغ قیدیانو او د هغو اوالاتیانو هم د خوشی کولو حکم کړی دی چې مقدمه یې په عدالتونو کې چلیږي او د دوی عمرونه 1500 کالو یا دینه پورته دي. ایکسپریس ټرایبیون خپل اداري په دې الفاظو ختمه کړی دا چې امید ده چې د انصاف په نوم د جوړی پارټای وزیر اعظم به د اعلی عدالت په فیصله پوره پوره عمل وکړي.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. په پیښور کې د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره د علاقه چې غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې تیر شوی پولیو مهم کې رامنځته شوی مسلو ته لیدل شوی دي او د 28 ستمبر نه راتلونکي پولیو مهم کې هر ماشوم ته د پولیو پر ضد ساسکي ورکولو باندې زور راوړل شوی دی. په دې حقله تفصیلي رپورت د ډیوه خبريال شاهین شاه افریدی راکړي.
تیر ورځ پیښور کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې اعلی چارواکو په شمول نړیوالې صحت ادارې WHO یونیسف د پولیو د مخنیوي ادارې څنګه مشرانو او د خیبر پختونخوا یو ویزلو صحت مشرانو هم ګډون وکړو. د غونډه کې د تیر شوی پولیو مهم په اړه د پولیو ساسکونه انکاریانو او ستونزو په اړه جاج واخیسته شو. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې بهر دنیا کې د وایرس لوجې په پاکستان ګوتی وچتیږي. نوموړې وای ټول اسلامي نړۍ د واکسین د لارې د پولیو وایرس خاتمه وکړه. وای د پولیو وایرس خاتمه د حکومت په اولین ترجیحاتو کې شامل ده.
هر مسلمان ملک دا ویکسین استعمالیږي د پولیو خاتمه په شمول ده. مهربانیو کوي خپل ماشومان ویکسینیټ کوي چې کم ډوزز راځي پولیو وکه سره تعاونو کوي.
نوموړی وای حکومت د پولیو وایرس خاتمه لپاره ټول وسایل کاروي. صحت محکمه او ځلی انتظامیه د په ګډه د وایرس مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. بلخو د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وای د غونډه کې د تیر شوی پولیو مهم کې راپی خوستونځو هوارولو لپاره متعلقه محکمو ته یو جامع پلان ورکړي. دوی خوشبینه دي چې په 28 نومبر راتلونکو پولیو مهم کې به د غستونځي تر ډیره حد کم شوي وي.
امید لرو چې دا سونه فیډبیک مونږ ورکو ډیسټریکټ ته د کمپین د خدمتونو نه پس او غیته د غیره کمزورې مونږ د اریو کمپین نه پس خایو. نو امید لرو چې ان شاء الله د اریو کمپین نه پس او بیا د بل نه پس کدا ریویو د سلسله زمونږ رواني نو ان شاء الله هم دې سره دا هغه طریقه ده چې په کمې باندې به زمونږ د ریفیوزل تعداد کمیږي او په ډیسټریکټو کې چې کم اپریشنل ګیپس دي په دې پروګرام کې هغه به ختمیږي.
د یادونه ده چې د اگست میاش پولیو مهم په دوران خیبر پختونخوا کې یوازې 92% ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي چولې شوې دي ولې او یا زره انکاریان هم رپورت شوې دي کوم چې د نړیوال صحت ادارې معیار مطابق نه دي. د درسنګ پاکستان سره کال او وشبته پولیو مثبت پیښه هم رپورت شوې دي چې دوی شپه کې د خیبر پختونخوا نه دي. صحت محکمې وینا ده چې راتلونکي پولیو مهم کې کوشش کوي چې د پولیو ضد ساسکو هدف پوره کړي او د دغه وایرس مخنیوي وکړي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه ورکې. په پاکستان کې د شکال بارانونو کې یو په خاریو کې سیلابي صورتحال پیدا کړی دی او د خلکو په ژوندونو او په کاروبارونو باندې ډیر زیات بد اثر غورځولې دی. نو بل طرف ته د خیبر پختونخوا په غریزو په لرو پرتو علاقو کې هم دغه بارانونو د لاسه سیلابونه راغلي دي او په لویه کچه باندې د خلکو ژوند، کاروبارونه او مالونو باندې منفی اثرات غورځېدلې دي. د غشان یوه علاقه په شانګله ضلع کې هم ده چې د شپږ زره آبادۍ په یو کلي کې د نورو علاقو سره رابطه پیدا کوونکی پل د سیلاب اوبو وړی دی او اوس دغه خلک نورو کلو ته یا نورو ځایونو ته د تګ راتګ دپاره د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. په شانګله ضلع کې د دغه بارانونو او سیلابونو د لاسه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي او قریبا د 100 پورې کورونو ته تاوان رسیدلی دی. تفصیلی رپورٹ پہ دریو خبریال احسان محمد خان را کئی.
دغه د شنګلی ازلې د بشام یونین کونسل تانګیر سیمه ده چرته چې یوازینی د تګ راتګ ذریعه د لرګو دغه پول وو چې دا هم د راغلي سیلابونو په نتیجه کې اوبو کې لاو شوی دی. د تانګیر او خواو شابانډو د پاره چې اوس د خوړ دغه تیزو چپو باندې د تیروتلو بل کومه لار نه ده پاتې، خو د پول پړی یا رسای د خوړ د پاسه زوړندې لیدی شي چې د دغه سیمې اوسیدونکي پرې د خپلو اړتیاو سره کولو د پاره تیروزی. د دغه بانډو اوسیدونکي وای هر سوچ په دې لار تیروتله د مرګ سره لوبي کول دي، خو بیا هم په دې مجبور دي چې دغه رسای ونیسي او خوړ نه پرې پوری وزي. د تانګیر دغه ځای تنان سره داسې وای
لاندې خوړ دی او بره چې کوم د اسمان دی او رسې رسې په غوږ د ماشومان د مرګ سره لوبي کوي پوری پر دې ډېر دغه زموږ ډېر ضرورت شي نه دوه کسان نه سي او پر رسې باندې خوړ دی او بیا پوری وزو او نه ډاکټر راتلی شي نه زموږ چې کوم دغه مریضان هسپتال ته تللی شي نو موږ سره مهرباني وکړي زموږ دغه ور شي.
د راغلی سیلابونو په نتیجه کې چې شنګله کې تر اتیشتو سړکونه، درې پولونه او د نوي څخه زیات کورونو ته زیان رسیدلی او د پیښو په نتیجه کې وطنان مړه شوي هم دي. د ځایي انتظامیې په وینا په دغه سیمو کې د بیا رغونې د پاره کارونه روان کړي دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
دیوا خبری خبرونه ده. د هندستان حکومت ویلی دی چې د اتوار په ورځ په یو ورځ کې په ملک تر د نوي زرو زیات خلک د کرونا وایرس له کبله ناروغه شوي دي. د امریکا یوه یونیورسيټي ویلي که خلکو خیال ونه ساتلو نو امریکا کې د سلورو لکو نه زیات خلک د وبانا مړ کېدای شي. بلخوا د کرونا وبا د مخنیوي لپاره د ویکسین تیاری هم په اخیری مرحله کې ده، خو د وبا له امله د اغېزمن شوي خلکو او ملکونو په اړه نوي اندېښنې رامخته شوي دي. تفصیل پی ارباب محمود علی په دې ریپورت کې راکړي.
د هندستان د صحت وزارت د اتوار پورز ویلي دی چې په تیرو څلوېښتو ساعتو کې په هیواد کې د کرونا وایرس نه نوي زره شپږ سوه دوه دېرش کسان ناروغه شوي دي. په یو ورځ کې د نوو ناروغه شوي کسانو د شمار په کچه دا تر اوسه تر ټولو لوړه شمېره ده. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه هندستان کې د کرونا وایرس له امله د اغېزمن کسانو د شمار په کچه د نړۍ تر دریم زیات اغېزمن هیواد دی. یونیورسٹی وای په هند کې ټول یو سل وخت لکه دیارلس زره او تسوا یو لس کسان ناروغه شوي دي. د جان هاپکنز یونیورسٹی تر مخه برازیل د یو سل وختو لکو او دیر وشتو زره ناروغه کسانو د شمار په وجه په نړۍ کې دویم او امریکا د دوه شپیتو لکو پنځه سل وختو زره او اتسوا شپږ شپیتو د ناروغه شوي کسانو په وجه د اغیزمن هیوادونو په نړیوال نوملړ کې په لومړي نمبر ده. د امریکا نیویارک ټایمز او رسپانه په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې دوی د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستيال مشر مارک لوکو یو خط کتلی دی. په دغه خط کې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته ویل شوی دی چې د بیلابیلو وجوهاتو په وجه ډیموکراټیک ریپبلیک اف کانګو، شمال مشرقي نایجیریا، جنوبي سودان او یمن د کات په درشل ولاړ دي او د وبا په وجه د ستونزې لا نورې سیوا شوې دي چې له امله یې د میلیونونو خلکو ژوند په خطر کې پرېوتې دي. د خالی پورس ټایمز ادارې ویلې دي چې د شورا غړو ته لیږل شوی دا خط په ولسی کچه نه دی ښکاره کړل شوی. د امریکې د بوسټن ښار نارت ایسټرن یونیورسټي د کرونا وایرس په اړه د سکول په هدایتو د عمل نه کولو په سر یو لس زده کوونکي د سکول نه وستلې دي. د زده کوونکو ماسک نه و اچولی او په داسې کمره کې راغونډ شوي وو چې هغه یوازې د دوو کسانو لپاره وه او د یو بل نه د فاصلې خیال یې نه و ساتلی. د مطبوعاتو تر مخه نارت ایسټرن یونیورسټي د زده کوونکو د ټیوشن فیس واپس کولو نه هم انکار کړی دی. د یو طالب علم یا زده کوونکي د ټیوشن فیس د پنځه دېرش زره ډالرو نه زیات دی. د یونیورسټي آف واشنگټن د انسټیټیوټ فار هیلت میټرکس اینڈ ایویلویشن د ماډل یا سانچې تر مخه د جنوري د میاشتې ړومبی نیټې پورې په امریکا کې د کووډ 19 په وجه د سرورو لکو لسو زرو نه زیات خلک مړه کېدلی شي. د جان هاپکنز یونیورسټي تر مخه د خالي تر ورځې په امریکا کې د یو لک اته اتیا زرو او پنځو سو نه زیات خلک د کرونا وایرس په وجه مړه او د دوه شپېتو لکو نه زیات کسانو کې د وایرس پخلی شوی دی. که چیرې د یونیورسټي آف واشنگټن لخوا د جمعې پر ورځ خپور شوی ماډل سم وي، نو د دې معنا به دا وي چې په راتلونکو درې نیمو میاشتو کې به شاوخوا 2,00,000 نور امریکایان هم ري. د یونیورسټي د انسټیټیوټ لخوا د راتلونکو په اړه د اټکل یا پیشن ګوئی کولو معلومات کې ویل شوي دي چې امریکا کې د دسمبر په میاشت کې هر ورځ شاوخوا 3,000 کسان مړه کېدل شي، او د دې وجه په هیواد کې د موسم بدلیدل او د خلکو بېغوري کېدل شي. دا اداره خپل ځان د سیړنې یو خپلواکه مرکز ګڼي. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې امریکا کې 3,00,000 او 690 کسان مړه کېدل شي. د سیړنې د ادارې تحقیق کوونکي وایي که هر چا ماسکونه اچول شروع کړل څنګه چې په سنگاپور کې لیدل شوي دي، نو بیا دغه صورت کې د 122 کسانو ژوند بچ کېدل شي. خو که حکومت د هر څه نه لاس پورته کړو او دې ته یې پرېښودله چې ټولنه کې به خپل د دې وایرس نه خلکو کې د دفاع صلاحیت پیدا شي، نو بیا د اوس نه واخله تر د جنوري د لومړۍ نیټې پورې په امریکا کې ټول تر د 600,000 نه زیات کسان مړه کېدل شي. دی انسټیټیوټ آف هیلتھ میٹرکس اینڈ ایوالویشن ماډل د کووډ 19 له وجې د مړینې په اړه د اټکلونو په کاریدونکو 15 ماډلونو کې تر ټولو زیات چټک دی. د امریکا د ناروغو د مخنیوي ادارې CDC لخوا د اتوار پر سپور شوی ماډل کې اټکل شوی چې د کووډ 19 په وجه امریکا کې 2,00,000 او د 11,000 نه زیات خلک تر د دې میاشتې 6 نیټې پورې مړه کېدل شي. د دې ماډل لاندې نړیوال صورتحال لا نور بدخکاري او اټکل کېږي چې د جنوري د ډومپۍ نیټې پورې تر د 28,00,000 پورې خلک مړه کېدل شي. د جان هاپکنز یونیورسټي تر مخه دا وخت په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2,00,000 او 70,000 خلک د کرونا وایرس په وجه ناروغه شوي دي، او تر د 8,00,000 او 9,000 نه زیات مړه شوي دي.
وایس آف امریکا دی واخ خبری خپرونه ده. د امریکا اوریګون ریاست کې د پورتلند ښار پولیس هغه وخت د مظاهرینو یوې مظاهرې ته د ریاست پر ضد تشدد نوم ورکو چې کله په لارو کوڅو کې خورو شوو. دغه مظاهرینو په پولیسو باندې هغه بوتلې گزار کړې چې اور یې نیولې وو. پولیسو دغه مظاهرینو ته وینا وکړه چې په فوري توګه د خوارشي ولې چې په دې حرکت باندې دوی دغه مظاهرات د ریاست پر ضد تشدد ګڼلې کېږي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د شویب زاده ناورو.
په شمال لودیز اوریګن ایالت پورتلند ښار کې 13 ورځ د مظاهرو سل ورځو پوره کېدو په مناسبت بیا مظاهره شوې وې. په پورتلند کې دغه احتجاجونه د پولیسو لخوا د تورپوستو امریکایانو پر ضد د زور زیاتی خلاف شروع شوې دي. 13 شپه د مظاهرچیانو لخوا چې کله په پولیسو د بوتلو یا پټرولو بمونه وویشتل شول، نو پولیسو په سلګونو مظاهرچیانو ته وویل چې دغه مظاهره فساد او لوټمار ګرځولې، او خلکو ته امر وکړو چې د احتجاج د ځای نه دې سمدستي خوارشي. په اوریګن ایالت کې فساد یا لوټمار د شپږو نه زیاتو کسانو لخوا په شریکه ګډوډۍ او تاوتریخوالی ترسره کول او ولسي اهدافو ته خطر جوړول وي. په دغه ایالت کې بیا دا غیر قانوني کار دی چې پولیس دې په مظاهرچیانو اوښکې بیونکې ګیس وکاري تر څو چې د خلکو دغه شان ګڼه ګوڼه فساد نه وي ګرځول شوی. د پورتلند ښار پولیسو ویلي چې 13 شپه مظاهرچیانو ګڼ شمېر د بوتلو بمونه یا پټرول بمونه ویشتلي او پکې یو تن ژوبل شوی. په ټویټر د مظاهرچیانو لخوا او بیا د مطبوعاتو د غړو لخوا شریکې شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو تن په زنګونونو ناست دی او سوځېدلی دی. په ځینو نورو ویډیوګانو کې بیا لیدل کېږي چې د پولیسو لخوا ویشتل شوي د اوښکو بیونکو ګیس وروستو د خلکو د اوسېدو په یوه سیمه کې ګیس او لوګي لیدل کېږي. په پورتلند کې د 1300 ورځو راسې دغه مظاهرچیان د تورپوستو امریکایانو تحریک یا بلیک لایف میټر د مرستې او په امریکا کې د معاشرتي ناانصافۍ یا ټولنیزې بې انصافۍ پر ضد راوتلي چې دغه ناانصافۍ د لسیزو راسې امریکا ډېره زورولې ده. په دغه مظاهرو کې بیا کله کله په زرګونو خلک هم برخه اخلي. د روان کال په شروع کې د منیسوټا ایالت په منیاپولیس ښار کې د پولیسو په ولقه کې د یو تورپوستې امریکایي جارج فلوید د مرګ وروستو په امریکا کې دغه احتجاجونه شروع شوي دي. جارج فلوید د پولیسو لخوا د $10 د جعلي نوټ ورکولو په شک کې نیول شوی و. د جارج فلوید مرګ په امریکا کې یو شمېر خلک په نظام کې د نسل پرستۍ یوه نښه بلي چې دوی یې په امریکایي ټولنه کې ګوري.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د شمیرنې اداره وای تیره هفته د بنیادی ضرورتونو شیانو بیې زیاتې شوې دي او په ملکی ګرانی د 9% نه هم زیاته شوې ده. دغه اداره وای چې په ملکی د شلو شیانو بیې زیاتې شوې دي او د شپږو راکمې شوې دي او د 15 شیانو په بیو کې څه بدلون نه دی راغلی. پوهان وای د توانایي د بیو د زیاتوالي د سود په شرکه کې کمی او د غوښتنې د سیوا کېدو په وجه ګرانی زیاته شوې. اقتصادي ماهرین وای که حکومت ټیکسونه راکم کی او د خلکو د اخیستو په توان کې زیاتوالی راولي نو په ګرانی قابو موندلی شي. نور تفصیل د دیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستان د شمیرنې اداره بیورو اف سټیټسټکس وایي 13 د ملک دننه په ګرانۍ کې 0.8% اضافه شوې ده او د خوراکي شیانو په بیو کې د اضافي وروستو د ګرانۍ شرح د 15.3% نه 16.1% ته زیاته شوې. د دې ترڅنګ اداره وایي د بعضي ضرورتونو او خوراکي شیانو په بیو کې کمی هم راغلی دی. د دې وجوهات دي په دې حقله د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي بنیادی وجه په وختنه کې اضافه دل کیږي. دوی وایي د خوراکي شیانو په وړلو او راوړلو کې د خرڅونو زیاتوالی او په ملکی د سود شرح د کمیدو له امله هم په ګرانۍ کې اضافه شوې ده. سجاد احمد وایي که په ګرانۍ کې نور اضافه کیږي نو حکومت به د سود په شرح کې اضافه وکړي.
ماته هو ډیمانډ کې اضافه ښکاری. لاک ډاون تقریبا پاکستان کې ختم دی او ګرونه شروع دي. دویم انټرسټ ریټ ډراپ ډاون شو تقریبا نیم په نیمه 13.25% نه 7% تراله. دا پرایسز به نور هم سیوا کیږي که چرتا وی انټرسټ ریټ په دې ځای اوساتو امکان دی چې وخت کې انټرسټ ریټ واپس سیوا کی 9-10 پورې وخیږي چې بیلنس کې انفلیشن ریټ.
مرکزی د شمیرنې اداره وایي په مجموعي توګه په یو اونۍ کې 0.8% اضافي ورستو مجموعي ګرانی 9.8% تر رسیدلې ده. د ادارې په وینا په ملکی کچا په 13 اونۍ کې د پیو او دالونو په شمول د شلو خوراکي شیانو بې زیاتې شوې دي چې پکې ټماټر 5% پیاز 15% اګې 4% الوګان 3% او اوبګېس نږدې 2% ګران شوې دي. د دې ترڅنګ یاد اداره وایي د چرګانو په قیمتونو کې 10% اوګه 8% کیلې 3% چینی 0.9% دالماش 0.25% روجی 0.21% او د وړو په بیو کې 0.5% کمی هم راغلی دی. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور احمد وایي د توانایي د قیمتونو د زیاتوالي او د روپې د قدر د کمیل عمله د بنیادی ضرورتونو د شیانو په بیو اثرات پریوتی دي. دوی وایي که حکومت په ټیکسونو کې کمی وکړي او د خلکو په قوت خرید کې اضافه وکړي نو په ګرانۍ قابو موندل شي.
حکومت باندې کې مداخلت کول شي د ضروري شیزونو باندې ټیکس کم کړي نو هغه باید ارزان شي. کدا هغه سپلای سیوا کې نو ارزان بشي او کایا د خلکو آمدن کې اضافه وکړي. دا د خلکو په آمدن کې جدا سپورت ورکول دا هغه ضروري اشیاء چې کم دي نو هغه نفس سبسیډي ورکي نه هغه په اخراجاتو کې ځانو پیداواري خلکو له انشا ورکي او هغه ارزان.
د سرکاري شمیرې مطابق په مالی کال 2019 او شل کې مجموعي ګرانی د 6.8% نه 10.4% تر رسیدلې وه. خو په ملک کې د کرونا وبا له امله د غوښتنې د کمی په وجه قیمتونه راکم شوي وو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دغه خبری خبرونه ده. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یخو علاقو نه ګرمو علاقو ته راغلي د مرغانو د شکار سلسله یو ځل بیا شروع شوې ده. د بلوچستان په ژوب او په شیرانی او کیلا سیف الله کې شکاریانو د کرکانو نیولو دپاره کیمپونه لګولې دي چې ویل کېږي دغه کیمپونه په غیر قانوني طریقه لګول شوي دي او د مدني ټولنو فعالینو په دې باندې سخت خبرګون هم ښودلی دی. اخوا د جوب د محکمه جنگلی حیات مشر اکرم خان کاکړ وای چې دوی عملیات شروع کړی دي د ډیرو ښکاری پاټیانو نه په غیر قانوني توګه لګول شوی جالونه او نور سامان نیولې دي او ډیر په غیر قانوني توګه نیول شوی د غمرغانی خوشی کړی هم دي. په دې موضوع باندې تفصیلی ریپورت د ریوه خبریال نعمت الله سرحدی راکې.
د بلوچستان ایالت شمالي مشرقي منطقې سپکې زله شیراني، زله ژوب او زله کلاسی پلا شامل دي او دریا ژوب هم د دغه یاد شوي زلو څخه تیریږي. په کال کې دوه ځله د دې سیمو څخه هغه موسمي اوی مرغان تیریږي کوم چې د سایبیریا وروس څخه د ګرمۍ په اخرني شپو کې را روان سي او د پاکستان او هندوستان و ګرمو سیمو ته ځان رسوي. بیا چې کله دلته ګرمۍ زیاته سي بیا واپس د سایبیریا یخو اوبو ته ځان رسوي، خو په دغه مرغانو کې ځاڼي او کرکان په لوی تعداد کې د دغه سیمو څخه تیریږي. چې اوس هم په سایبیریا وروس کې د یخ کچه مخ پر زیاتېدو ده، دغه مرغان د دغه یاد شوي سیمو څخه په لوی تعداد کې روان په اسمان کې لیدل کیږي چې اکثره د شپې مسکنې د دریا ژوب شاوخوا سیمې وي. خو د زله شیرانی یو ځای خبریال او د مدني ټولنې په اړه له غړي کریمداد شیرانی وایي چې دلته د لیرو لیرو سیمو څخه ښکاریان راځي او په ناسا په ډول د کرکانو نیولې شروع کړي دي، خو چارواکي د دوی په ضد کاروایی نه کوي.
په روب شیرانی کې د بټیرو ښکار په زیات تعداد شروع دی. له مختلفو سبو د کاري پارټیانې راغلي دي او په روب شیرانی کې یې ډېرې اچولې دي. پارټیانې چې دي د دوی خلاف قانوني کاروایی نه وشي، نو په دا طریقه باندې د ښکار بندیدن ناممکنه دی. او که چېرې د بټیر او د ځانو ښکار بند نه شي، نو ممکنه ده چې ډېر زر به دا قیمتي او نایابه نسلونه چې دي دا به ختم شي.
دا وخت په سیمه کې د کرکانو سیلونه هر لوري ته روان لیدل کیږي چې یو مخصوص نارې کوي او چاپیریال د خپلو خوندور اوازونو څخه نور هم شایسته کی. دغه مرغان د نیولو دپاره ښکاریان په لویه منطقه باندې جالونه ولګوي چې کله سهار وختي دوی په هوا کې د الوتو کوشش کوي بیا په جالونو کې بند سي. خو د زله ژوب د مکمه جنګلي حیاتو مشر کرم خان کاکړ وایي چې د دریا ژوب پر غاړو آبادو منطقو کې دوی عملیات پیل کړي دي. د دغه ښکاریانو څخه په زورونو کرکان برآمد کولو پسې په آزاد پیزا کې خوشی کړل.
ګرد بابر دی، ګوس د تل د سټیشن ایریا د او سوکا سوکا نورې علاقې سکې مې د دامو ګردي تقریبا په دغه کې راخص کې دی. په لګیا یو چې د انټینګ خلاف موږ کاروایانې وکړو او د دوی څخه کوم سامانونه دي، بیټریانې او شمسیانې، دا موږ ګردي په قبضه کې اخص کې دی او دوی منزله بدر کړي دي. بټیر له منځه وباسو یا بل کرین له منځه وباسو د دې ایکو سیستم فوډ چین پرې سي. په نتیجه کې یو بل ارګنایزم کوم دی هغه بې امتیاز زیات چې لکه اوس کوم ملخان رالو لوکاسټس رالی، دا نتیجه د ناجایز ښکار غدی.
خو دغه یوازې په زله ژوب کې د مکمل جنګلي حیاتو د چارواکو عملیات دي چې دوی د هوایي مرغانو د ښکاریانو په ضد کړي دي. خو په زله شیرانی او زله کلاسی پلا کې تر اوسه چارواکو په دې لوري نظرونه نه دي وراړولي. د دغه سیمو د مکمل جنګلي حیاتو د چارواکو سره د تماس نیولو ډېرې هڅې وکړي، خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي. خو د دغه سیمو څخه داسې خبرې اوس هم را روانې دي چې دلته د دغه هوایي مرغانو د ښکار سلسله په لویه کچه سره روانه ده چې دغه په روان وخت کې د جنګلي حیاتو د تباهۍ لوی ټکی ثابتېږي. نعمت الله سرحدی، وی 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 ڈیوا، چمن.
راندیکو وز دیو اداریا، دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای.
ایرانی حکومت په کال 1901 اتیایم کې په اقتدار کې دراتلو نه پس د خلکو د قتلولو، د ترهګرۍ د منصوبو جوړولو او د سلویختونو په زیاتو ملکونو کې په ترهګر حملو کې ککړ را روان دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د ایرانی حکومت ظلمونه او غیر اخلاقی کارونه د بین الاقوامي سرحدونو نه پورې غاړه هم جاری دي. د اگست په 28 تاریخ چې د ترهګرۍ د ورځې او د ترهګرۍ د لاسه د ډس خوړلو خلکو د یاد ساتلو ورځ ده، د امریکې د خارجه چارو محکمې په دغه ورځ د ایران په 14 کسانو د بشري حقونو د خلاف ورزو په سر د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په دوی کې 14 د ایرانی حکومت هغه چارواکي دي چې په کال 1990 کې د سویټزرلینډ د منصوبې لاندې جوړه شوې حمله کې شامل وو. دغه 14 قاتلانو د ایران د حکومت د سفارتکارو په جامه کې د خپل حکومت په اعلی منصب د ناستو کسانو په وینا دغه کار کړی وو. د ایرانی حکومت په بهرنیو ملکونو کې یو شمیر سازشي منصوبو کې دغو ایجنټانو د ایرانی حکومت یو مخالف قتل کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د دې کسانو د نامزد کولو په وخت ویلي دي چې دا یوازې خارجي ملکونه نه دي، چرته چې د ایران حکومت د ایرانی استوګنو د قابو ساتلو لپاره د ویرې ترهې او شر فساد نه کار اخلي، بلکې امریکې په ایران کې د بدنامې زمانه ایون جیل ډایرکټر حجت الله خدای سوری باندې هم په دې وجه بندیزونه لګوري دي چې د ده د نگرانۍ لاندې دغه جیل کې په سیاسي قیدیانو سخت ظلمونه کیږي. دوی به حجاب کولی شي او تر ورځ ورځ پورې ته انون بنون تیرولی شي. د ناروغ کېدو په صورت کې د دغو قیدیانو د دارو درملو هم اس بندوبسونه نشته. دین علاوه دغه جیل کې خارجیان صرف په دې وجه ساتلې شي وی دي چې ایران د دې په حکومتونو خپل ناجیزه غوښتنی اومني. تازه سورلسو ایرانیانو باندې د بندیزونو لګولو وجه دا ده چې دوی په لویه کچه د بشري حقونو وهنې کړي دي. د دې بندیزونو تر مخه د دې سورلسو کسانو د نږدې خپلو خپلوانو امریکې ته په راتلو بندیز لګولې شوی دی. په دې کسانو بندیزونه لګول د امریکې لخوا د اسلامي جمهوریت ایران د لاسه ګرد دنیا کې تزنیدلو خلکو ته دا پیغام دی چې مونږ د ویرو ترهو او د شر فساد خورولو خلکو سره د ایسات کتاب کولو ټینګ مرسته کوو. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې امریکا با پا ایران خپل فشار جاری ساتي چې خپلو خلکو سره دی د عزت او د احترام سلوک راواخلي. ښاغلی پومپیو خپله وینا په دې ختمه کړه چې امریکا د هغې ورځې په تمه ده کله چې به ایران کې د بې شمېره بشري حقونو د خلاف ورزو ګناهګار په صحیح معنو کې عدالتونو ته وړاندې کړی شي. امریکا امید کوي چې د ګناهګارو خلاف دا اقدامات به د هغو خلکو او د هغوی د کورنو او د خپلو خپلوانو د دلاسي او تسلی سبب وګرځي چې د ایرانی حکومت دلاسه په خارج کې او ایران کې خپل نیازبین وجلی شوي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 3 او یو اس ا. تاسو په دې اداریا